سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د کونړ په سرحدي سیمو کې دا څو وروستۍ ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان وی چې د پاکستان د هر راکټ ځواب ورکړای دی په دې اړه هم راپور لرو چې دوه خزینه افغان ډاکټرانو په دې وروستیو کې په امریکا او اروپا کې ځینې لاستراوړنې کړي له هغې ډلې رابیا جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړې ده
څه څنګه چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسې د څرقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د چای وی دي مرز دي خصو د دې د سی او درمل راو بس بوجي کمی
او ملګرو ملتونو په خوست کې له سلګونو بیوازلو سره مرستې کړي
ډیر مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
تر هر څه مخکې به پیل په خبرونو کې اسدالله لودین خبرونه وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وای د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب ورکړی دی د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې متحده عربی اماراتو ته په لوی توپیر ماته ورکړه او په ایران کې لاس کسان دی وی ترافیکی پیښې له امله وژل شوې دي بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل ک له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی د پوینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بي تفاوت نه شي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان له خوا توغندي وروشتل کېږي د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لزګونه مرمۍ پر کونړ لګیدلې دي په کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګجوب لپاره څه نه دی ویل شوی خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او د کروندې ځینې برخې ویجاړې شوې دي په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټ شي دغه سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او غوښتنه وکړه چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپل ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو کارونو کې د نفتی موادو بیې له هر بل وخت زیاتې لوړې شوې دي اوس مهال په کابل کې یو کیلو غاز سل افغانۍ او یو لیتر پټرول په 900 افغانۍ پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عربی اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالې لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړې کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشرې لوبډالې چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په ایران کې لاس کسان د یو ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دي د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لیدیز خرمشهر ښار کې د ویلاری او ملي بس د ټکر له امله شوې ده ویل شوی چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول محلي رسنۍ ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوې دي د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي د ساګ المریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2,415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوې دي او نږدې 10,000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورو ډېره برخه تر څلورمې برخې ډېره یې له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته پلان شوی وو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبت پیښې 45% زیاتې شوې دي او د امریکا فضائی تحقیقات اداره ناسا او د اروپا فضائی اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټلسکوپ به د کائناتو د مطالعه په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم ټلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې یو بجه او شل دقیقې د فضا په لور واستول شي. کچیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتو کې دا جوړ ټلسکوپ به چې 6350 کیلوګرامه وزن لري، 28 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په فضایي تمځای کې ځای پر ځای شي. پر دې ټلسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې لسو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com.
خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستانی لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورن کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کورته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس صدر پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسي وسلې نشته دي چې دا د عوامو خپل نقطې ولولې او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکو عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوه بل ته کوم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولې دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې پر ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دی له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوان او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امر دل چې له څور زرایس د ډیورند کرخه لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي او د طالبانو دفاع وزارت هم ویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دی پریخي په ورستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی او ویلی و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، ان د ولسمشر حامد کرزی په دور کې دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې، بیا د هغه وخت حکومتونو سره ډیر غشتنی وسوي، افغان ولس غشتنی ورسره وکړي چې تاسو هم ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډیر مشهور سوچ هغه بول چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمه دی، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خاته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي، خو بیا هم دغه بریدونه روان دي. په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو، که څنګه د اوسنیو بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسو پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دی؟ چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوال ست دوی مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې د دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي. او پاتسو د سیمخاردار موضوع، د سیمخاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې مزاب کړ، زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیک او تحولاتو کنه کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیش تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبري کوي، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاته ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راوړي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر د سیمو ورستي راکټي بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
افغان خزینه ډاکټران له تازه لاستراوړنو سره رابیا جلالزی په امریکا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي د مخنیوي د زرقی درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې ده. بلی افغان ډاکټر شکردخت جعفری بیا یو 3D وسیله جوړ کړی چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې.
افغان ډاکټره او څېړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقی درملو د جوړولو په برخه کې چیرنه کړي. اغلی جلالزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دوی د چیرنه کلونه وخت ونیو، خو بل اخره د چیرنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د چارنې ادارې لخوا تایید شو.
چیرن سیما کارور سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دی چې وی دي مرز دي خستو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوج کمی ځکه چې مخته لده ودی خلکو په دغه کسان سي په دغه مرز باندې پینې دي دغه مرز په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوه دوه تا درای درای او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو غولیو پورې مجبور اوس دی ورسي وخري نو ساينس پوینت په دې باندې بوخت وسي سره کم کولای سي یو د سي درمل راو بسي سي دی
نو موري وای دا زرقی درمل په هر دوه میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاست تزریق سي. اغلی جلالزی د جانز هاپکینز نړیوال په هانتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل:
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي، او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشیې دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغې نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حالت دا ستونزه تریوڅه هوا رسی. نوموړی وای دوهمه اختراع هم د لومړی هغې په دوام ده. د میرمن جعفری د غیڅړنې او بل اخره اختراع 3 کاله وخت ونیولای دی چې د دې په خبره تازه د پنځمې پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزي له کار او تعلیمه به برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره تاسو شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سيزوینم سي ما غوندې تر ماخي لایق استعدادونه او خو استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی وس له پرمختګ مناسبه دي.
میرمن جعفری هم ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خواستم از
له طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دې لاس په سر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیایي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل:
دا لوی لاسرولنه د افغانانو د پاره منګو یاړو. متاسفانه غو متفکر مغزون افغانستان نه فرار کوي او صحت هم پدې کې شامل دي چې صحت بخش کې منګه واقعا خخ ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مسايده کې تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څنري ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي. مخکې د دغه جالي ویان ذبیح الله مجاهد د افغان خزو د کار او داندو پاړه ویلي و چې دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته د کار زمينه برابر کړي. د یادونې ده چې د رابیه جلالزی او شکردخت جعفری پشان په افغانستان کې دننه هم شته داسې خزینه ډاکټران چې په تیرو 10 کلونو کې د روغتیا په برخه کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. لغ رئیس په یواد کې د خزو لپاره د بی برخه کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرعلي بشیر د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ لمرستیال فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د خزو مشارکت ولې مهم دی او که خزو ته په دې برخه کې ونډور نه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شته وګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنی ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولای شي چې دغه ټول حقوق ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه تر په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ پدې باور یو چې کله د سیاسي کچې باندې شزه شتون لري او سیاست دګر کې حقوقي خپل ونده لري دا پدې معنی چې د حقوقي ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسي جوړي سیاست مداران دي د نړۍ په کچا د ملي کچا باندې د حقوقي ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د حقوقي مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د شوزو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی کوم چې متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلی حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلودل هغوی هم د مختلفو ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیري څخه د هیواد څخه د باندې نه خپل فعالیتونه مختوري چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د شوزو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم ویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې شتي څومره توانیدلې دي تر اوسه
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر تر سره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ وربند لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیر کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه د نړۍ په کچه باندې شزې د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د پلوشتو کلونه هم ډیر وخت راځي دلته جګړه روانه ده مشکلات ډیر زیاتې امنیتی ستونزې ډیر زیاتې وي. دا ټول د دې بایس وګرځېدلې چې شزي په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغه مخنیوي وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیر زیاتې وي ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا نغه وخت موږ په کابینې کې شزي درلودلې موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوی چې د شزو لخوا رهبری کېدله او شزو همیشه خپل ځغ درلودلې په دولت کې حقوقي شتون درلودلې د مشوره ورکولو په کچا سلاکار په کچا باندې شزو شتون درلودلې. نو په تیر کې ستونزې وي خو بیا هم د شزو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو د سناتورانو د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې تر سره کړې. تا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاستراوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندې پاتې سوي وای؟
دا یو ډیره لوی لاستراوړنه و. دا ټول د دې بایس ولې د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی مشهغه سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مشارکوله. د ولایتو په کچه باندې شوزي به موږ د کانفرنسو لالاري له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دو سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اورېدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغې سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
له اغلی رسولی سره مو د ازادي رادیو د غزانګړې مرکه واوریدله. کولای شي د مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د لوبل میدانا پروگرام خو بغوان درسته تر تخپور کو خو وس به ورشو د افغانستان د کرکټ د نل اسکلنو د ملي ټیم نننۍ بریا ته زموږ کار دغه مسله تعقیب کړي هم دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د نل اسکلنو کوم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالي چنن تر سره شو. افغانستان وته وني دو چې یو سل منډو په هدف په توفیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالي ټاس بیللې او خو مقابلې لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړې و. په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدلو سره یو سل 15 منډي هدف ورک. متحده عربی اماراتو ته یوازې الانور نن وټوانی دوی چې سلیزه تر سره کې وداد د کرکټ په کیریر کې لومړنی سلیزه و او دندې د سلیزي برکاتو چې لکه لګه هدف تر دې هدف تاکل شو. متحده عربی اماراتو په سپیډ سم ورکی خپل ټوله لوبډله وسوځیدله او د پینځه سلیخ منډو په توفیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان سره ماته خوړلې و. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي، او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېر مننه کوم. د افغانستان د لسکنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده. اوس به ورشو خوست ته. د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بېوزله کورنۍ او داخلي بېځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
په خوست کې د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمني توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په مندوزیو ولسوالیو کې په 400 کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بېځایه شوي دي، او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبی کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي، او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د آی او ایم مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنې څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلونکي کې له دې څخه نور د همکارۍ غوښتونکي یو چې موږ په شان نور کورنۍ سره داسې همکاري وکړي.
د خوست د زنی خیر اوسیدونکو رحمت خان وای افغانان په تیرو جګړو کې ډیر زوریدلی غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک ناسه نن میک سره دا ما سه ولا مرستا کوی دوی نډر ډر مننه چې ایمی سره مرستا کوی میګي دوی نډر خوشولي او میګ دا مرستا دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی تکلیف شوی دی ډېر لوږې تند په تېره شوی دی دا غوړي چې موږ سره دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي.
و موردل چې په خوست کې له 400 بیوازله کورنۍ او داخلي بيځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر نن پیل شوې ده. هر یوې کورنۍ ته $200 او یو اندازه مواد ورکول کیږي. د پروګرام نیمایی ده په افغانستان کې 4.5 دي. اسدالله لودین ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندي زبریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل کله غلوري یا راکټ هم راغلی ویل د لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټ شي. لدې کبل د محل په کابل کې یو کیلو غاز 100 افغانۍ او یو لیتر پټرول 90 افغانۍ ته پورته شوی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحد عربی اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا د افغانستان لومړنۍ بریا ده چې په دې جام کې ترلاسه کوي. په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس دویم نیمای پیلو. په دویم نیمای کې لومړی سپورتي خبرونه لرو، بیا د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او د تاندې څنګې خبرونه.
د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دوی ملوبه له امارات څخه په لوی توپیر وګټله. افغانستان د 500 اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 195 د منډو هدف وټاکه. د امارات لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 450 منډې وکړې او د 140 منډو په توپیر یې ماته وخوړه. افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبه په زیات توپیر بایللې وه او راتلونکي لوبه به د هندوستان سره د دوشنبې په ورځ ترسره شي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل ټولو کلبونو څخه 55 لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده په خبره د سیالۍ چې د اوپن یا خلاص په ډول پیل شوې دي درې ورځې به دوام وکړي. د هغه په خبره د دې لوبو هدف په هیواد کې د سنوکر لوبغاړو هڅونه بلل شوې او ټاکل شوې د بنگلاديش غوړ لیک سیالۍ چې دوه کاله د کورونا له امله ځنډیدلې وي بیرته پیل شي. دا سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي چې شپږ لوبډلې په ګډون لري او هر لوبډله کولی شي درې بهرني لوبغاړي له ځان سره ولري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان ترڅنګ فاف ډوپلیسیس، موین علي، سنیل نارین او اندر رسل هغه لوبغاړي دي چې غواړي په دې لیک کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د یاد لیک لپاره د لوبغاړو ستو بولې به د همدې دسمبر میاشتې په 28 نیټه یعنی د دوشنبې په ورځ ترسره شي. دا له دوه کلن ځنډ وروسته د یاد لیک د پیل لپاره د لوبغاړو د اخیستو لومړۍ بولې ده.
د لوبو له میدانه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوی بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري نورې کومي ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم ووري چې د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. د سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوی د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکي به په دې اړه در سره خپل اند شریک کړي او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي له موږ سره پاتې شي. زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو لکوړاندې مو چې واوریدل پنګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده. خدا چې د دې سیالیو هدف څه دی د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال پنګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالیو هدف څه دی؟ یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترینه آبو هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره ک سیمه ایز سوداګر
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرسته کول هغه هم اوس مهال مرسته موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبق کوي هغه سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي.
حبیبي صاحب، د روسي پښتنې په توګه کدار ته وایي د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړی دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږه د ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړی دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړی ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچ غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي ترڅو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوی. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ دا او څو نورې پښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلاله کړې دي.
افغان 19 کلنه لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوکه همدا و چې افغان 19 کلنه ځوانه لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبېږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوی چې عمرونه یې تر ډیره لنونه سو کالونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دي. د لومړی ځل چې دغه لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون تزي او ډیر کم د لوبغاړي دي چې هغه یې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لپاره نمائندګي کوي او لوبيږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او دغه سیالۍ او چمتووالي په اړه باندې موجود وي، ځکه افغان نو نسکلن لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړي او دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې د نسکلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ. نو هغه لوبونه دغه لوبغاړي را برابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډېره لوبغاړي بل کرکټ هم لري پاتې شول او تمرینات هم تر ډېره ترسره نه شول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره که خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نسکلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې د غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلې. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترې نه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلیږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراویونه وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغې ټیج ته دې رسېدلي دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله په دغه سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبېږي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تېر ځل 19 ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلیدلي وو او موږ د پاکستان په څیر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرو لوبه کړې؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاړې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلاندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی، ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یو پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه ایکاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپانخې په کاغلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح دی. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح دی. په هغه صورت کې چې پښه یې پخت رانیشي او یا یې پخت سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي سې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی تک کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنې دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنې دې باید ونې کې سر لمخې په مخې انجن دې دې نیو کې ونې سي چې تا په کې یعنې دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقات وکړي پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستون زنه یعنې خلاص شي او دا کول شي خپل غو تعلیم درسو ته په سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونځ سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونځ ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړل د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره دې له کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي کنه یعنې دوی یو ته نشي ویلې یو پیښه ته نشي ویلای مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلې چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه ته څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوا ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر آخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټ نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري، د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزت سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
چوبا آتا ورتا کا ساعت 5 شام.